السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع وبلله. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبرپاڼه کې چې نن چهارشنبه یې پر خپل ټویټر خپره کړې ویلي، دوی د ملګرو ملتونو سازمان ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسالې حل کړي. طالبانو دا خبرپاڼه یوه ورځ وروسته تر دې خبره کړه چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی ته اړ ایستل شوي، هغه دا چې یا به پاته کیږي او یا به هم خپلو کړندلارو باندې عمل کوي. یوناما په پرونۍ اعلامیه کې ویلي، د دوی د هر ډول پریکړې د واقعي بوپړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړوي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویست دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویست به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویس به په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویس په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبري وشوه. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې تر سره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگتن له دې بهیره لرې ساتل شوی وو. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته عادي او دښمنیو ته شا کوي. کاناډا د بلاروس پر ملي بانک او د دغه هیواد پر اتو نورو لویو بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغو بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بلاروس لخوا د روسیې ملاتړ ښودلی دی. که څه هم خپله بلاروس اوکراین ته پوځیان نه دی لیږلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسیې پوځیانو ته زمینه برابره کړې چې د دې هیواد له خاورې پر اوکراین بریدونه وکړي. تیره میاشت مسکو وویل منسک سره یې هوکړه کړې چې په بلاروس کې به تخنیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د رویټرز خبري اجانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکزی ښار بلفاس کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی چې بایدن به ایرلند ته خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر ایرلند ته سفر کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیال د دیونی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانی. د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبري اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګي د بندې کېدو او نورو رواني ستونزو له ګواښ سره مخامخ دي. ځینې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي دي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بلخوا بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګه د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم را غوښتي ده چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خان زازی په برېټانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه ان افغانستان هم د ګردیز غږ راډیو په خنۍ مسؤل عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی په پایلې کې به تاسو ته راشو د ستونزې کې تاسو راته وایي د سازمانونو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کوړتي شو تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې از خبريال از کار کوي څنګه د وضعیت؟
سلام به شما، سلام به مهمانو و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردند در ولایات بودند توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میآید زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشون زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند ما همیشه همراهشون در تماس هستیم، در اونجا هم در بی‌سرنوشتی به سر میبرند و کسای حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مسئولین رسانه ها بود و کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه ای که رفته او کسا بار بکنید که حتی تماسایی از کارمندای رسانه را جواب نمیده. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی
کپدیر را توایی چه اوس مال تاسی مال تاسی پا گردیست که اطلاعات در رسرسی چنگ در طالبان همکاری که یکی نیکی او دقیقه راپورون و خبرون چه مک پدی رستی و کدرو چه خبریالان نیول کیگی یا دوی زپل کیگی دا تومره دی پا پکتیا که
خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت‌هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بوده، از اون بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیسایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره و ادارات یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند اونجا نیستن و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کمی با تاخیر مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ میزدیم او مسئول امو لحظه کش میکرد که موضوع رو شریک بکنه اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر است، وقت زیاد میگیرند. مثلا یا مو بخش معلومات چه داشته نمی باشند، یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته می باشند. این موضوعات است که یکم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک می کنند.
جلال زیب کدام را تو وی اوز مال چکلی و خبریال صحیح زی ریپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگه ده؟
بله، از روزای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت ها درست که آمده از سوی رسانه ها، حتی رسانه ها خود مسئولین رسانه ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از اون حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد من میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد من میتونم موضوعات شریک بکنم و این در خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است. حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته، مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا از تاور شریف بخونه همراه رسانه ها و میخواین که باید نشر شوه. همکاری بیشتر از اکنون.
مدن تاسو ته به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګړي ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي په رسنیو کې به دوی وستکی د بروسه تاسو ته راشو دا به درنه وپوښتو. زموږ بل میلمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. که تاسو راته وایي ستاسو سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تاسو والی او پکې وختنې کړې و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شي چې هلته په ازادۍ باندې او پر رسنیو باندې محدودیتونه ډېر دي. تاسې د دې لپاره له خبریالانو سره خبرې اترې کړې وي که هلته مو د رسنیو د مسؤلینو سره خبرې اترې کړې وي؟
سلامونه تاسو ته او په خپرونې کې ټول ګډونوالو ته، ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ ساعتونو رسنوالو لاسلیک کړی و، او دا لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنیو سره تجربه درلودله لیکل شوی و، او بعد له دې نه چې دوی شپږ ساعتونه دا لیک امضا کړی دی موږ دا لیک راواستوه. څنګه چې تاسو مووی په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه وشي، خدام غواړم ووایم چې د موږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او د موږ فوکس هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې، او با له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبریالانو وضعیت افغانستان کې، هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي، دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک مونږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې راته وایي تاسو مخکې د خبریال خبرې به اوریدلې وي چې له افغانستان له موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوي دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ که د دوی د ستونزو په اړه مور سره خبرې کړې دي، دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولی، یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو پکې راخیستې دي؟
موږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې موږ ټول خبریالانو سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو، او هغه خبریالانو سره هم چې په افغانستان کې دي، د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم موږ پوهیږو او متواتر غږیږو. موږ یو غټ ستر ګروپ لرو د خبریالانو اعضا لرو، دوی ټول سره غږیږو. په دې لیک کې ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټوله کې په دې اړه مرته وایي اغلې شیرزاد، تاسو چې دې خبریالانو سره خبرې کولې او شپږ سوه تنو لاسلیک کړی ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
عمده ستونزه هغه خبریالان ته چې د وطن نه وته دي پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او د چې منتظر پاتې ول دغه وضعیت ډیر د عمده مشکلات نه وو. اوی چې په افغانستان کې پاتې شوی دي اوی دي شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي، او د هغوی ژوند او فعالیت په ټپه درېدلی دی. که تاسو پام کړئ، زموږ ملګری جلال زای هم وی چې اوس خبریالم پوه شوي دي چې د دوی حدود چیرته دي. دغه هغه سلف سانسورشپ یا د دوی خپله سانسورول خپل ځان دی چې خبریالان دې سره مخ دي افغانستان کې، او د دې لحاظه د دوی کار یو ډول درېدلی یا بدل شوی دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي دوی. دغه غټ ستونزې دی چې په دې لیست کې مونږ دې ته اشاره کړې ده.
مننه. تاسو بیرته راوګرځو وربشو پاکستان ته مونږ یادونه وکړه، غلی شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبریالانو ستونزې هم په دې لیست کې راخستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب، تاسو هم ستړي مو شي، په خیر راغلی. تاسو راته وایي په اوس مهال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبریالان به د کورنۍ سره اوسېږي، او د هغوی ستونزې اونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري، د دې نه علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونکو ته، اغلی شیرزاد ته، او درنو اوریدونکو ته هیله ده ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شي. نږدې دوه کال کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي، او خپلو د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته عمده ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد، که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي، اته میاشتې، نهه میاشتې، حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوی نه دي، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري. دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي، او حتی تر دې چې تاسو به خبر وئ زموږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شول چې خپلې ګردې وپلوري تر څو وکولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي، او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي، نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند هغه د حکومت لخوا کېږي یا د عامو خلکو لخوا کېږي د پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي، او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړي ده، ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره دغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
زاسې سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو لخوا وي، کومو هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي، یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقونو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره، یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي؟
مرستې کوي ګڼ شمېر سازمانونه، د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکاران ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د موږ د شرایطو سره برابر نه یې که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګنج میرم کاران شته چې د دې خبرې په اوریدلو سره نه یوازې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان بلکې دغه نورو سازمانونو آر ایس ایف سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالان ملاتړ ادارې دي ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی، نو بینان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې. بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي موږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي، خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي دوی په پیل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي، ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کیږي، په میاشتو میاشتو حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کیږي.
ډېره مننه، تاسو ته بیرته راوګرځو. نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي. اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صافۍ ته ورشو. خاطره جانې، که تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې وصل شوي یاستئ، تاسې راته وایئ هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوو کلونو کې په اروپایي هېوادونو کې میشت شوي دي، تاسې یو لاغونه یاستئ، په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري؟ فکر کوم چې د غلی خطری اړیکه پرې شوې ده، دوی ته به روس سوار شو. جلال زی صاحب، تاسې ته بره شو، تاسې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپلو حدودو پوهېږي، او غلی شیرزاد هم وویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان کوي. ستاسې مطلب د دې؟
بله، چې ما چند وقت پیش هم سوی زبیلا مجاهد اعلامی نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت اشاره نکنند، و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنند، به اون دلیل باز رسانه ها به نقاط منفی که وجود داشته باشد طبعا کورت اشاره نمیکنند، و همو اندازه ای که گفته شده
در توالی دید چه مثلا تنگ منفی نقاط؟
خب در مجموع نقاطی که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه، این چیزها باید نشد نشوه در مجموع.
یعنی پر طوله که خب هیچ هیواد دستی درسنی و للاری دستی فعالیت تا اجازه نورکی چه آقای و نظام تخریب کی، که آقا نظام دستی نظام وی چه دخلو که پخوخوی. خودا چه در دوی هدف پا دی خبرو که چه دا یا دستی تاسی توازی کرده چه مثلا دا کارونه کی یا داونه کی؟
نه خیر، موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کار رو نکنید، اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه، این موضوعات عمومی است در مجموع.
جلال زی صاحب، په دې اړه مراته وایي کله چې تاسې خبر خپروي یا راپور خپروي په راډیو کې یا په دې نورو رسنیو کې، د ایډیټ لپاره یې داسې کله شوي دي چې هغوی چک کړی وي یا د هغوی د خوا کوم مسؤول راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې دا دې خپور شي دا دې خپور نه شي؟
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعداد از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند هم 6 رسانه است، در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستند. چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی، اطلاعات، فرهنگ و مثلا بخش هایی که مرتبط بودن به این موضوع. در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر میشد ممکن تغییرات آمده، مثلا از جمله موسیقی، ساهنگ از این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشود. در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنند باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار اذیت مردم نشود یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شود و تا حرکت به یک اقدام بکنن، چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شود و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شود. زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند.
پدی برخه که اوس مال چه تاسی نشرات که وی زیادتر در افغانستان کم مسائل تاسو را طولوی و خبروی؟
اکنون موضوع خب در افغانستان هر روز موضوع نو جدید است، موضوعاتی که زیاد نشر میشه اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موسسات در ادارات خود بند کرده، این موضوعات زیاد نشر میشه.
کله چې تاسو دا موضوع اخلی د افغانستان فقر موضوع اخلی او راپور په جوړوي یا خبر په جوړوي وای چې په افغانستان کې ملګری ملتونه وای چې 28 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې سبا به څه خوري، آیا په دې خبرم اعتراض وی که تاسو کولی شئ چې دا خبر خپور کړئ؟
بله، این موضوع است که به همه هویداست و موضوع پت و پنهان نیست که کس از این پشمان شود و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کسب میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگر اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حقدار برسه و این موضوعات است که همیشه تاکید کردن گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنهان نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خوب طالبانو له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وای خزینه کارکونکو چې تاسو ریمخ کې کار کوله ټولې په کور ناستې دي اوس؟
بله بله، ما در فکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. سه رادیو در مجموع در فکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همو کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغدغه کی سونو مسئله یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبریالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکیم یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډیره واضح کړي څومره محلي خبریالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاید باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینه هم برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره. در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاهی نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین، این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس های گپا رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده و خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
من نه کوروتان تاسو بیرترا گرزو اغلی شهزاد تاثیرات هوای پدلی کې د غستونز چې جلالزی صاحب یاد کړی تاسو ورته اشاره کړی د کنه دوی ګلمن دي چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړه د مو سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي، یعنی د مونږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستېری، او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اول اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه، بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډ شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره هم کړې د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. د ټول سمونګ اشاره کړې ده، خو د خبريالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو مونږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې مونږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته مونږ ځو د ښه خبره ده چې خبريالانو دا یادونه وکړه، دا ټول
مستونزو باندې لسره مونږه حالت خبري اترې کوو او د ټول بشری کوو. نو مونږه اوس هم پروسه کیو د لیک نو وروسته مونږه غونډه لرو یا بغږیږو د سرمنشي دفتر سره او با لاغینه د پروسه به مخته ځي.
شیرزاد تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبريالان چې پیران او پاکستان کې دي یا د چې دوی غوړي خپل منزل ته ورسیږي، جرمني کې تاسو دفتر دا په دې وروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسي خبريالان نه دي ات کړی چې دوی د هیواد ته ورزي، هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده. په دې اړه مور سره خبرې نه دي کړي دوی دولت سره، که تاسو واسي ملګرو ملتونو سره په تماس کې اسئ؟
مونږ دا لیک ملګرو ملاتو ته، یونیسیار ته، بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړوند دوی کار کوي استولی دی. د ان آر اس اف دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي، مونږ همکارانو څو ځل ولیدل او مشکلات او ستونزې مونږ هغه سره خبرې وکړې. دا هم ورسول چې دغه ستونزې شته دي، خو پروسه داسې ده چې د لدینه ډیر د مونږ سازمان یا مونږ هم شي نه شو کوی، ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه دی، نه د جرمني د حکومت په لاس دی. به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي، اکثر هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی، هغوی کار کوی شي. مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز چک کړو، د خبره ورسوو او په د اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه مو درېدله، ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف او کرپشن او فساد شوی و. نو هغه پروسه مو درېدلې ده ټول خبریالانو ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګرو ملتونه همکاري وکړي، بیا کېدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو.
تر اوسه څه درته نه
ویلي؟ ځکه دا یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت دی.
شیرزاد، تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیک استولی د راتلونکي ناستې یادونه هم وکړه، نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي، بل څه نه دي ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې؟ کنه
نه، دا لیک خو پرون تقریبا استول شوی دی او مونږ غونډه بلرو اول د مونږ نماینده سره سازمان کې چې ښاغلی فایق دی ملګرو ملکو کې، هغوی د افغانستان د خوانه استازی دي. با لغین مونږ غوښتنه کوو چې مونږ سرمنشي سره به غونډه ولرو او کله چې دې غونډې ته لاړ شو بیا هغه پروسه کې د ټول ستونزې به هم شریکوو. او با لغین د مونږ حداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې هکله یو قدم به اوچت کړي او هغه مسؤلیت چې شه د دوی دی په دې برخه کې دوی عملي پاملرنه وکړي.
مدنه کورودان بیرته براو گرزو. زازه سپتا سیتا رازم دا ویزی موضوع مو یاده کرا چه زنی کسانو اپلای کردی دا حتا کال تیر شوی اتا میاشی تیر شوی نه میاشی تیر شوی زواب ندر آغلی او بیا دا پیسو پا بدل که ویزه تم دیدیگی، دا با دا پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکی چنگ پیسی بورکی چه دا ویزه دورتا تم دید چی او چنه تم دیدیگی لد ورتا چوائی؟
ډیر مننه اغلی سیال. زه فکر کوم نه، دا ویزی د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزی خدمتونه څوک وړاندې کوي هغه حدودا 40 ډالر راځي او 6000 کلدارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس ده. ولی دغه پیسې چې په راتلونکي کې دغه همکاران د دې له ډار اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي نو د پولیسو لخوا ونه ځورول شي، دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي. ویزې دوی ته باید 2000-5000 کلدارې ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید ته ورته اپلای کړی ورته ورکړي. او دا چې د دې تر شا لامل څه دی، دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې مونږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدېږي بالاخره.
تاسو هلته خبريالان مخکې مو یادونه وکړه چې تعداد مو ډېر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسېږي. دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګیره جوړه کړې ده، کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی په تمه دي د هیواد نه ووزي، یا دوی یوازې هماغه چې ویزې راشي دي ځینې ځي چې دغه د دوی مشکل حل کړي یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د اقل آزادانه تګ راتګ وکړي؟
بله، مونږ تقریبا ګروپ لرو د خبريالانو، یو نه حتی دوه درې ګروپ دي چې ټول هغه خبريالان چې د هرې رسنۍ دي، د رسنۍ کارکونکي او خبريالان په ټوله کې سره په ګروپونو کې ګډ دي، او د دې تر څنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره مونږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړې دي چې ویزې تمدید کړي. ولې په تیر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لیستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې وزاته دي مرستې ورسره مالي مرستې وکړي یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لیست د دې لپاره په تیرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لیست واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توزیع شي تر څو له ځورونې په امن کې اوسي. خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل له دې نه ګټه واخیستل شوه. ولې تر نن ورځې پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلب لخوا کارت ورکړل شو، او نه له بې وسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي، د بدو نه بهتر نور بلا خولې ته ولوېدی.
بله بله،
د اسنادونو د پروسس جریان مرته وایي، کوم هیوادونو ته چې خبريالانو اپلای کړي په پېښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کال، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده. مونږ په وار وار زه خپل ورغلم چې بل اخره دا خلک تاسو څنګه کټګوري هغه کوي کټګوري باندې ویشي چې کیسونه پروسس کیږي. نو د دوی خبره ده چې دا هغه لمړنوي مقامات له خوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تر شوه ده، انتظار ډیر زیات ده لا هم، ولی مشخص نه ده چې کله به دوی له خوا مثبت جواب تر لاسه کړي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړه، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملې، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبريالانو نه یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کیسونه وي. هغه د ژوند خطر چې څومره ډیر د خبريالانو په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې ده ډیر بنوي، نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي. هیله دا ده چې دغه لیک په دې وروستۍ کې چې ولېږل شو تیر ورځ یو خلاص راوړنه ولري.
دا سیمول کې د زاسې سب چې د افغان خبريالانو په نوم زیاتره پاکستانی خبريالانو هڅه کړې ده چې له پاکستان ووزي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې یو ادعا کوم نو باید اسناد وړاندې شي، همداسې هم کارانو، ولې د یو ادعا په تر حده شته.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هم کاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نه وروسته ایران او پاکستان ته ګډوال شوې دي، یا یوازې یا له کورنۍ سره تللې دي، که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، که د ډېرې په دې اړه راته ووایي چې د هغوی نه کم یو بریالی شوی دی چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي؟
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود
در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن بعد از باز رفتن پاکستان، چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در ظرف یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وارد اونجا رفتن دیگه خب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد، همیشه اون موضوع خب برعکس، مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از وقتی که رفتن یک کمپی که از سوی سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود، در اون کمپ یا رفتن در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغانها زندگی میکردند و چندین بار برشان پول آمد که توضیح شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از او را حل میکردن بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید حتی خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول بعد از بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تا نتیجه از کار به دست نوردن که مثلا چی میشه آینده چی رقم است و چی گونه پیش میره.
خیلی اغا خبریالان چه اوز پات دی پا افغانستان کی؟ اغوی چه بیکاره دی؟ بیاده دوی وضعیت سمره توپیر کهی؟ این اغوی چه پا پاکستان که بیسر نوشته دی و دوی چه پا افغانستان که دی؟
بله، خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشون زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن میکرای راحت برشان بوده، اما شاید هم موره انتخاب نکرده باشن و افغانستان انتخاب کرده باشن. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستند شاید هم تعدادش راه‌های قاچاق انتخاب بکنند، به خاطر که از یک راه کیسای از آب به سرنوشت مانده نتیجه مثبت نگرفتند یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقتی یک نفر که مجبور شوه مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشخصیم نشست داریم امرایشان بعض اوقات همچون موضوعی شروع میکنند، میگن اگر زمین هم اسای چوام ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم، چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اول رسانه‌هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده، این مردم به سرنوشت و شاید هم با وضعیت ما میبینیم وقت در شهر اگر مثلا یک چیزی دکان جور کنه پیسه ضرورت داره، او پیسه نداره که دکان جور بکنه. دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلال زای سبدام راته وای دیو نیم زوانانو چې پانتون کې پات دی او دوی ژورنالیزم وای که تاسو ورسره ناست ولاړه لری څومره په دوی کې داروهیا پات د چې باید خبريال شي.
بله، اما بعضی اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شد که خیر ما باشه و در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده، چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهد هستیم که عملا دوباره نشاط خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کس ها کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما مشناسیم و همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیوی محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که هستم بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه های محلی همکار هستند، کار میکنند و از امون طریق میخواهند که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پر طول کساس در خبر هدف داره اگوی چه پخا کار کولو پا دی وجه چه امنیتی ستون زدی اوز محل ورطا دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نوری حوادون تزان و باسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوز محل نویدی پا دی برخکی؟
بله، عملا در رسانه های تصویری ما مشاهده میکنیم بونیسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردند و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنند.
مننه کور ودان ژوندې اوسې. اغلی شیرزاد تاسو ته راځم، تاسو څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسو چې په دغه برخه کې کار کوئ د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي کنه؟
زه وایم د مونږ ملګري اشاره وکړه چې
د افغانستان د ژورنالونو وضعیت ښه شوی دی، نوي خبریالان راغلي دي تلویزیون ته. دا ډېره ښه خبره ده، خو دوه شیان هم هېر نه شي. یو، ښځینه خبریالانو ته وضعیت ډېر خراب شوی دی. 50% خبریالان، یعنی په 50 کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوی نه شي. بله خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوئ، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوئ، بیا ژورنالیزم ته ډېر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کېږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالي کې تربیه شي. بل د لیک سره مونږ ډېر امیدونه سره د لیک ته ډېر امیدونه لرو، او مونږ غواړو چې دا لیک ملګر ملتونو سازمان او سرمنشي دفتر په ډېر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنې هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو، مخامخ غونډه ولرو، او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو، او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي، په دوه کال کې څه کړي دي او څه کوای شي. حداقل دومره امیدواري شته.
اغلی شیرزاد، دلته یو بل پوښتنه له تاسو مطرح کوم چې مخکې مو د جلال زی صاحب د خبرو په ځواب کې ویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت ادامه پیدا کړي، کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د ژورنالیزم په دغه کې نه، بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوس مهال ښایي په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته، ځکه چې دا د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه، او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي؟
اوله کې خو زه دا وایم چې ما د ټول خبریالان ته سلام دی، او خاصتا هغه ښځینه خبریالان چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي، او هغه ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډېر سخت کار دی چې په دې شرایطو کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو. که نن یې نشو تعقیبوای، دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دی دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نوی خبریالان چې راځي، زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې، په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان شته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی، کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړی شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو، دغه ځای کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی دی، خو دغه مسؤلیتونه دي، دا به ته زده کوې، دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکې. ځکه ډېر سرخطونه دي. تیر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړی وم، هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل، مصاحبې مو کړې، او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نه شو کولی. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه، د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نه شو کبر کولی، د هزارګانو قصه وه، د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل، د دایش قصه وه، او دا ټول شیان هلته شته دي. او اوس هم د مونږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه دلته ویلی نه شي، خو کله چې مونږ غږیږو شخصي ورسره مونږ ته وایي. دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي، خپل کورنۍ ته د پام وکړي، د دوی انساني حق دی، ژورنالیزم سره د کار وکړي، او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي، او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی، او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي، د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بله قدرمنه مېلمنه هم وصل شوې ده، هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطره جانې که تاسې زما غږ لرئ، ستړي مه شئ.
سلامونه بخنه مو من ایت زن سر وصل شما خبرونی تا نپویگم از توزه چیری و خوب هر صورت
مدنه.
اس مغاق لرم
مدنه کور بادان خطره جانی مو پا افغانستان که امدارنگا پا گواندی پاکستان که یو چه دا خبریالان استون زیره وست پرلی تاسی را تووی حق خبریالان چی بریتانی تراغلی دی یا پا طولی که پارو پایی هوادونو که میشتی دوی پا چه وضعیت که دی؟
خب دا خیلی عادیه که هر څوک چې له خپل هېواده کټه کډه کوي هر څه باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله یې باید ځان ته جوړ کړي، یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې و په هغه کچه کې چې و خپل هېواد کې نورو هېوادونو کې هرومرو نه شي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل سقوط رئیسی راغلی دی ځینو یې ځان ته لږ مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي، خو ډیری یې اوس هم سرګردانه دي، اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې هېوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري، دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېری کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو، خو ښه دی، یعنی له امنیتي لحاظه ژوند یې لږ څه ښه دی، لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بېرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایله او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي، چې فکر کوم ډېر ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند همدغسې دی، بیا په تېره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هېوادونو کې د افغانستان په ګاونډۍ هېوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسېدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه. دا چې روحي رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازه صاحب تاسو راته وای ا خبر یلان چې حالته دی او کورنی حالته دی، ماشومانی حالته دی، د دوی د زده کړو پاره راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت پاره راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډیر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکئ هغه ګنښ میرم کاران چې خصوصا مو په یو ځای کې کار کړی و د تیرو کلونو په پرتله، یعنی دومره فرق دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې چې اصلا د باور او تصور وړ نه وه. بله مسله دا ده چې نه تنها دا چې ښوونځي خو ډېره لرې خبره ده، د ګوتو په شمېر کورنۍ کولی شي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، ولې نور ګڼ شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي دوه کسه وي خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اووه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي کې، که چیرې نه وي هم نه کې، که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږل کېږي یا د کوم کار جوړېږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $300 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت لاړخه په ډېر بد حالت کې دي، او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاوه او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نورو ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان مو کې لمند یو چې یورز د غسونز د افغان خبريالانو حل شي. خطر جان تاسو ته وای زازه سپخ اشاره وکړ چې حالت اقتصادي سونز روحي او رواني سونز او پټول کې د غوي کور نشټونه او د ویزې نشټون دا سره غړه شوې دي چې بل اخره د افغانانو په دغه سونز او اقتصادي او رواني سونز سره مخ شوې دي. په اروپایي هیوادونو کې خبريالان سونز لري چې دوی په رواني او روحي سونز اخته کیږي.
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وی کغه د هر هیواد وی بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې په حالت کې پریخه او دغه هیوادونو تراغلي دي په غوی بیا لا سخت فشار راځي. د ته چې کله ځای پارت لکوم هغه کسان هغه کډوالان چې د افغانستان یو په خواره غلي دي هغه لکه څه وضعیت کې دي یعنی ځان ته توجیه لري ځکه چې خپل هوډ او خپل نیت راغلي دي. خو دغه افغان خبريالان چې وس راغلي دي یعنی د کابل ته سقوط وروسته د امنیتي ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پریږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي. دوی بیا لا تر فشار لاندې دي. د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي لکه د ژوند له سره پیلول بیا د دندې موندل چې وس ډډای مډیرې نه شي کولای چې بیرته خبریال شي بیرته په ورسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار تر سره کړي. خای ډیرې وس امدا وس په شقه کارونو اخته دي او کاریګرۍ اخته دي دغه وادونو کې کته هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غزای خو بیا هم ډیرې ځینې وادونو کې چې ژب خپل ژب لري لکه فرانسا جرمنی او دې ته ورته ژب د ژب ستونزه ژبنه ستونزه ورته سخته ده. دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او ټولنیز بستر غوړول فکر کوم هغه به خایي ورته دومره ستونزمنه نه وي ځکه چې خبريال له دغه پرو ځان نیستلی شي او دغه چارو تر سره کول ورته ستونزمنه نه ده. خو دغه نورې هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ته اړتیا ده چې باید دوی
هوارکړي. بالکل مننه جلال زه سپتا سترازم مخکیم اغلی شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکو کې د افغانستان په ملګری ملتونو کې د افغانستان د استاذ سرناسته ولري. تاسو اوندا ورته خپل کوم ستونزې یادوي چې دوی پاغې نسته کې یاد کړی.
بیشتر از ما که چند موضوع مشخص هم میخوایم یادواری بکنم. یکی او خبرنگارهایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه های محلی که در ولایات هستند اصلاحی سازمان ها باید توجه برشان صورت بگیره چون رسانه های محلی آید بیشتر نداره. آید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و زیادتر پروژه ها و قراردادی هایی که قبلا بگو قراردادی ها و یپانه است و باید بر ازا توجه جدی صورت بگیره. یک سال گذشته یک گوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونما یا بخشدگی کسه بر کارمندهای رسانه ماش تعیین میکنند مثلا در ماه $200 یا $150 بر ازا ماش میده و اوازه ها بود و امون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم این سازمان هم رای رسانه های محلی توجه کنند چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست. دیگه این رسانه رو باید تقویه بکنند کمک و همکاری باید همراهشان بکنند. کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند کار نمی کنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر را شروع بکنند بر از او پول ندارند آید ندارند. دیگه این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از رو پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند.
ډېر مننه کوروادان. اخلي شیرزاد روستي شیبی دي که تاسو مڅویل غواړی چې اضافه کوئ مهرباني.
بالکل سیال صاحب ما د ژورنالستان چې په تابعیت کې دی په دې حق له خپل ماستری تھیسس لیکلای دی.
په دې هکله ځینې نکات اشاره کوم. څه چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تبعید کې دي، دوی د دې ستونزې توپیر لري د هغه کال نه چې دوی راځي. که ډیر وخت تیر کړی ستونزې لکی، او که لږ وخت تیر کړی په اوایلو کې ستونزې ډېرې دي. بله خبره د ژبه مسله ده، که دوی انګلیسي زده یي او هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي ښیي، بیا کار آسان دی. خو دغه اروپایي ملکو ته چې راځي بیخي کار سخت دی، لکه ناروی هغیزي کې ژبه نارویژي ده، هیڅ رسنۍ په انګلیسي کار نه کوي. بل خبره د ادغام مسله ده، دوی ادغام سخت دی، او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي، هغه هویت چې د دوی مسلک سره تړاو لري. بل د دوی تعلیمي اسناد دي چې په ځینې ملکو کې قبلیږي، او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي، لکه چېرته چې زه یم، از اسکاندناویا کې یمه، ناروی کې یمه. بله مسله دوی سره دی د هغې ملک آسانتیاوی دی چې دوی ته برابرې، یعنی دوی په خپله هیڅ کوای نشي، خو هغه ملک چې کوم آسانتیاوی دوی ته برابرې د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو، زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې، دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي، او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې، محلي رسنۍ دا به موږ حتما شریکوو، او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان. مګه هیله مند یو چې تاسو چې کومه ناست لري په راتلونکي کې ټولي د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زئی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناست کې یاد کړی، او د ته هم رسیدنه وشي. له ټولو قدرمنو مېلمنو او له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.